صد سهار لس بجې سوې ډېرو درنو اوریدونکو یو وار بیا زما فرشتې جلال عزیز سلامونه ومنئ. زه په دې خپرونه کې له تای روشن او زما له نورو ټولو همکارانو سره یو ځای درسره یم او د تریولسو بجو به په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو بیلابیل رپورټونه درته وړاندې کړو. مجاهد جواد به د افغانستان له کورنیو خبرونو پیل وکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو 15 کسیزه پلاوی د افغانستان د موجوده وضعیت د ارزولو په هدف کابل ته راغلی. تمه ده چې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروسته یو نهایي لیست به نن اعلان شي. او په نړیوالو خبرونو کې به ورو شي د نیویارک په ټایمز سره ولادي کې د چاودنې د پلان په جوړولو تورن پاکستان یو اصله فیصل شهزاد اعتراف کړی دی چې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلوده. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو 15 کسیزه پلاوی د افغانستان د موجوده وضعیت د ارزولو په هدف کابل ته راغلی. په کابل کې د یوناما د دفتر لخوا په خبرې شوې لامې کې راغلی چې دغه پلاوی تیر ورځ کابل ته راورسید چې د ولسمشر حامد کرزي د نړیوالې ټولنې له استازو او د ایساف د ځواکونو له مشرانو سره کتلې دي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دغه 15 کسیز پلاوی سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده د جون د میاشتې په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه یو غونډه وکړي. د فرانسې د دفاع وزیر هورو مورین افغانستان ته راغلی. ټاکل شوې ده چې ښاغلی مورین بنن له غرمې مخکې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک او له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې د دفاع د وزیر د سفر د هدف او له افغان چارواکو سره د هغوی د خبرو له جزئیاتو څخه به وروسته خبر کړو. تمه ده چې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروسته یو نهایي لیست به نن اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون ویاند نور محمد نور له ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروسته لیست چمتو شوی دی او ټاکل شوی ده چې نن له غرمې وروسته به اعلان شي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په لومړني ابتدایي لیست کې 2600 کسان شامل و، خو دا چې په دې وروستي لیست کې به د چا نومونه حذف شوي وي دا لا روښانه نه ده. ټاکل شوی ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د وروستي لیست لرنه دوه یوازې یو ورځ وروسته به د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي یا کمپاینونه په رسمي توګه پیل شي. د فراد ولایتي شورا رئیس او د هغه زوی نن د یوې چاودنې په ترڅ کې ژوبل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبر شوې لامې کې راغلي دي چې د غماین د ولایت دفتر ته څیرمه چاودلې چې په اړه د محل تحقیقات روان دي. تر اوسه پورې د دولت کومې مخالفې ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د برېټانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا خاص استازي په اوګدي رسختي دي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د ستراتیژي پر سر د دې ډیپلوماټ او د ناټو امریکایي چارواکو ترمنځ اختلاف پیدا شوی و او له همدې امله یې استعفا ورکړې وه. ویل شوي چې کوپر کولز په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد هڅې له ناکامۍ سره مخامخ دي او له طالبانو سره خبرو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. پرون دغه ورځ په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د یوې هلیکوپټر د راغورځېدو او د نامنیو په نورو پیښو کې 10 بهرني عسکر ووژل شول. د دغو سرتیرو له وژل کېدو سره په جون کې د ټولو نړیوالو پوځیانو تلفات 4 شپېتو ته ورسېده. په افغانستان کې 3 ساعت یې د اسف ځواکونه وایي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یې په 100 کیلوګرامه نشئ مواد نیولي دي. د 3 ساعت ځواکونو لخوا په خبرې شوې لامې کې راغلي دي چې په دغو نشئ موادو کې 1450 کیلوګرامه اپین او 10 کیلوګرامه هیروین شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې په ګرمسیر کې د دوی د یو بل عملیات په ترڅ کې 1410 کیلوګرامه اپین ترلاسه شوي دي او په تړاو یې 2 مشکوک کسان هم نیول شوي دي. او نن په کابل کې د صرفانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلېږي: $1 $6.50 $15.50 €1 $5.50 £1 $8.50 $10 $2 $10 $10 زر ایرانی تومان 4.50 $10 زر پاکستانی کلدار 1550 £50 دا. د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له نوریاس نوری څخه واوري.
د نیویارک په ټایمز سلور را کې د چاودنې د پلان په جوړولو تورن پاکستاني ول اصل فیصل شهزاد اعتراف کړی چې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. فیصل شهزاد تیر کال د امریکا تابعیت ترلاسه کړی او دی په وسلو ګرځولو او همدارس په لسو مواردو کې له تروریستي فعالیتونو سره په ارتباط تورن شوی او پرونې د نیویارک په یوه محکمه کې اقرار وکړ. شهزاد دیش کلن دی او پر ځان یې لس واړه تورونه منلي دي چې کیدای شي په عمر قید محکوم شي. پر پاکستاني ول اصل فیصل شهزاد تور لګېدلی و چې خام چاودېدونکي مواد په خپل موټر کې ځای په ځای کړی وو او د منهټن په لوی چوک ټایمز اسکور کې د چاودنې لپاره درولی وو. هغه دوی ورځې وروسته تر دې پیښې نیول شوی وو. شهزاد پرون په محکمه کې د خپل جرم تر منلو وروسته د افراطي مسلمانانو لخوا پر امریکا د نورو حملو خبرداری ورکړ. د امریکا د کانګرس غړي وایي دوی پر هغه وړاندیز موافقه کړې چې له مخې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر امریکا یو لړ نوي بندیزونه لګوي. دغه وړاندیز پرون د امریکا د استازو او مشرانو د جرګو دو غړو کریس داد او هاوارد بیرمن اعلان کړ او مخکې له دې چې تصویب شي د دواړو جرګو غړي به پرې بحث کوي. د نوي بندیزونو لایحه به ولسمشر باراک اوباما لاسلیک کوي څو په قانون بدله شي. د دغه وړاندیز له مخې هغه غیر امریکایي بانکونه به د امریکا له بانکي سیستم له خدماتو څخه بې برخې کیږي چې د ایران له مشخصو بانکونو یا د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواکونو سره معاملې کوي. وړاندیز شوي بندیزونه به دغه راز هغه کمپنۍ هم په نښه کوي چې د ایران د تیلو د تصفیه کولو په چارو کې ښکیلې دي. د قرغستان د موقت حکومت مشر روزا اوتنبایوا وایي چارواکي د راتلونکي یکشنبې په ورځ د اساسي قانون په اړه د ټول پوښتنې یا ریفرانډم د ترسره کولو په پلان کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په جنوب کې د قرغز او ازبک قومونو ترمنځ د وروستیو خونړیو شخړو له امله په سلګونو زره کسان له خپل کور اوره بې ځای شوي او امنیتي اندېښنې هم په خپل حال پاتې دي. اوتنبایوا جنوبي ښار جلال آباد ته چې د ناارامیو یو مرکز و پرون د سفر په ترڅ کې وویل چې د ټول پوښتنې یا ریفرانډم ځنډیدل به په دې هیواد کې بې باتی لا زیاده کړي. د اساسي قانون په اړه د ټول پوښتنې یا ریفرانډوم اعلان د تیر اپریل په میاشت کې هغه مهال وشو چې د پراخ پاڅون په ترڅ کې پخوانی ولسمشر کورمان بیګ باقیف له واک لرې کړی شو. چارواکو ویلي روانه میاشت د هیواد په جنوبي ښارونو اوش او جلال آباد کې د قومي شخړو له امله شاوخوا 2000 کسان وژل شوي او د 400000 په شاوخوا کې له خپلو کورونو څخه کډه کولو ته اړ کړای شوي دي. تر اوسه د تلفاتو تایید شوي ارقام څه باندې 200 کسانو ته رسي. په لسګونو زره ازبکان ګاونډي هیواد ازبکستان ته تللي دي. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویډف نن د امریکا متحده ایالاتو ته درې ورځنی سفر پیلوي. ویل شوی چې په دې سفر کې به نوموړی له ولسمشر اوباما سره پر کتنې سربیره له امریکا سره د سوداګرۍ اړیکو پر پیاوړي کېدو تمرکز وکړي. میدویډف به لومړی په کالیفورنیا کې له سیلیکون ویلي څخه چې د عصري ټکنالوژۍ مرکز دی کتنه وکړي. راپورونه وایي د میدویډف د سفر په جریان کې به د روسیې د دولتي کمپنۍ لخوا د بوئنګ الوتکو د اخیستو یوه موافقه هم لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې میدویډف به د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې له اوباما سره وګوري. د فرانسې حکومت وایي په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام مسابقو کې د فرانسوي فوټبالستانو کړوړه په نړۍ کې د هیواد تصویر بدوي. د فرانسې د سپورت وزیر پرون په جنوبي افریقا کې له خپل ټیم سره وکتل او وروسته یې خبرلاند ته وویل چې د فرانسې فوټبال له روحي پلوه له بحران سره مخامخ دی. د دې په وینا په تېره لوبه کې ښه ونه ځلېدل او له لوبې د دوی د یوه تکړه فوټبالیست نیکولاس انیل کاوتلو له روحي پلوه د فرانسې ټیم ته سخته ضربه ورکړې. فرانسې تېره اونۍ 2-0 په وړاندې مکسیکو ته لوبه وبایلل او له دې سره جوخت د ټیم یو عمده غړی انیل کا خپل ترینر ریموټ دومینیک ته د سپکاوي په خاطر له لوبو وویستل شو. فرانسې نن له جنوبي افریقا سره لوبه لري. دا د فوټبال د نړیوال جام د روانو مسابقو بل دور ته د فرانسې لپاره یوازینی چانس دی. په همدې حال کې د فوټبال د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې تېره ورځ پرتګال شمالي کوریا ته د 0-0 په مقابل کې ماته ورکړه. هسپانیا وتوانید د یوه ګول په وهلو سره هندوراس ته ماته ورکړه او چیلي هم سویس 0-0 په مقابل کې له مخې لرې کړ. د دې جام لوبه په ترڅ کې نن څلور ټیمونه مسابقې کوي. فرانسې له جنوبي افریقا، مکسیکو له یوروګوای، یونان له ارجنټاین او نایجیریا له جنوبي کوریا سره مخامخ کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
سات لس بجی او ندقه دی د ازادي راديو خبري خبرونه اوري. د دې خبرونه په جریان کې به واوري چې د بریتانیا لخوا افغانستان او پاکستان ته ځنګړی استازي په اوږده رخصتي دي، خو داسې اوازې دي چې وایي استعفا یې کړې ده او له وسوالو مخالفینو سره د سولې پر مسلې له ځینې مقاماتو سره اختلافات درلودل. د کابل چاپ ورځپاڼې به هم وګورو. په خبرونه کې به واوري چې سلهاو پولیس د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغان شول او د نورو رپورټونو تر څنګ به په دې خبرونه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او د خشونت میراث پروګرام درته وړاندیز. د خبرونه اول ټول مطلب مو په افغانستان کې د برېټانیې د ځانګړي استازي د ماموریت په ارتباط دی. د برېټانیې حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دوی خاص استازي په اوږدې رخصتې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د ډیپلوماټ په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ستراتیژي پر سر د ناټو او امریکا له چارواکو سره اختلافات پیدا کړي وو او استعفا یې کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي له افغان جمهور رئیس حامد کرزي او نورو چارواکو سره د لیدنو کتلو لپاره افغانستان ته سفر پیل کړی، او پرون د ملګرو ملتونو لوړ رتبه ډیپلوماتان هم د افغانستان د وضعیت د څیړلو لپاره د افغانستان په لور وخوځیدل. له دغو پیښو سره په یو وخت پرون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره یو بله خونړۍ ورځ بلل شوې. رپورټونه وایي چې د ناټو د یوې هلیکوپټر په راغورځېدو او نورو جلا امنیتي پیښو کې لږ تر لږه لس بهرني عسکر پرون وژل شوي دي. د دغو ټولو مسایلو تفصیل به نوریاس نوري وړاندې کړي.
د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا خاص استازي په اوږدې رخصتې زی اند په داسې حال کې چې راپورونه وایي د ډیپلوماټ په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ستراتیژي پر سر د ناتو او د امریکا له متحده ایالاتو سره اختلاف پیدا شوی او استعفا یې کړې ده. شیرارد کوپر کولز چې په خوا په افغانستان کې د بریتانیا سفیر او د بریتانیا مخکینی د کارګر ګوند حکومت د تیر کال په فبروري میاشت کې په دې مقام ګمارلې وو، هغه دندل لرله چې د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا او نورو هیوادونو پالیسی هماهنګ کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له درې کالو کار کولو وروسته ښاغلی کوپر کولز دې ته اړتیا لري چې په دوبی کې اوږده رخصتي وکړي. د هغه دنده به په موقتي ډول د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان او جنوبي اسیا د څانګې مشره کارین اپیرس پر مخ وړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې کوپر کولز به په منی کې بیرته خپل دنده په غاړه واخلي، خو برتانوي ګارډین ورسپانې په خپل ویبپاڼه کې خبر ورکړی چې کوپر کولز په کابل کې د یو مهم نړیوال کانفرنس تر جوړېدو د مخه خپل مقام استعفا کړی ده. ویل شوی چې کوپر کولز د ناتو او امریکایي چارواکو سره په وروستیو میاشتو کې د خپل دریس پر سر لفظي شخړې کړي. هغه په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد هڅې له ناکامۍ سره مخامخ دي او له طالبانو سره خبرو ته باید لومړیتوب ورکړي. د غراس ویل شوی چې نوموړي په افغانستان کې له بل بریتانوي ډیپلوماټ د ناتو له ملکي استازي مارک اسټډیول سره هم اختلاف درلود. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ستراتیژي پر سر د راپورته شوو اختلافاتو له امله د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا د خاص استازي د استعفا خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک له افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره پرون افغانستان ته ورسید، او له رسېدو سره سمې په کندهار کې د امنیت د ټینګښت او سیمه ییزې ادارې د پیاوړتیا په هدف په یو کانفرنس کې ګډون وکړ. نوموړی د غراز د هلمند مارجې ته هم لاړ. داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې ګواکې د هغه د سپرلۍ پر الوتکې وسلوالو مخالفانو برید کړی دی، خو وروسته دا راپورونه په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فیلیپ کرولی رد کړل. هولبروک مارجې ته د دې لپاره تللی وو چې په دې سیمه کې چې د ناتو او امریکایي ځواکونو د وروستیو پراخو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له ولکې څخه ایستل شوې ده پرمختګونه له نږدې وګوري. ښاغلی هولبروک به په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي پرون افغانستان ته روان شول ترڅو په دې هیواد کې د روانو حالاتو جاج واخلي. دا وروسته تر دې چې ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې په روان کال کې په افغانستان کې د شخړو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د غراز ملګرو ملتونو ویلي چې غواړي په افغانستان کې د بهرنیو کارکونکو شمیر کم کړي. له دې انکشافاتو سره په یو وخت پرون په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو او د نامنیو په نورو پیښو کې لس بهرني عسکر ووژل شول. په جنوب کې د هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې درې استرالیایي او یو امریکایي عسکر، او په ختیځو او جنوبي سیمو کې د نامنیو په نورو پیښو کې د پنځو امریکایانو په شمول شپږ عسکر ووژل شول. د دغو سرتیرو له وژل کېدو سره په جون کې د ټولو نړیوالو پوځیانو تلفات څلور شپېته تنو ته ورسېدل. دغه راز پرون د برېټانیا پوځیانو ته د تلفاتو شمېر هم درې سوه تنو ته ورسېد. په دې سره په روان 2010 کال کې د نړیوالو ځواکونو تلفات څه باندې 280 تنو ته رسېږي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
از ازادي راډیو تاسو په ټول افغانستان کې په 2019 متوسط موج باندې پاکه صاف اوریدلسي. تاسو هم درس کولای شئ چې په 0.15 اف ام فریکوئنسی باندې د افغانستان په 15 لوی ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د ازادي راډیو واوري. خو د انټرنیټ لاري تر ټولو اسانه اوریدای شئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ آدرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org. تاسو کولی شئ چې زموږ پروګرامونه آنلاین واوري. او اوس به حمید مومن ته ورور کړو ورسپاڼې راخستې دي، کتنه ورته لري.
ویسا په ورسان کې د سولې د هڅو د پرمخ بیولو لپاره د سولې د عالی شورا په جوړولو بحث کړي او په دې ترڅ کې د سپارښتنه کړي چې د شورا ته باید داسې کسان د غړو په توګه وټاکل شي چې وسلوالو مخالفینو ته د باور وړ وي. ورسپاڼې په دوام کې د مشرانو جرګې د غړي مولوي ارسلا رحماني په حواله لیکلي که د سولې د عالی شورا مشري داسې چاته وسپارل شي چې له مخالفینو سره جنګېدلې وي نو د سولې هڅې به بریالۍ نه شي. ورسپاڼې په خپله سرمقاله کې هم د بحث ته دوام ورکړی او د مولوي رحماني دې څرګندونو ته په اشاره چې د طالبانو په ګډون ټول ښکېلي غاړي د سولې غوښتونکي د لیکلې دي چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. ورسپاڼې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په موضوع هم بحث کړی چې په دې ورځو کې یو ځلې بیا ګرمه شوې، خو په یو مطلب کې د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکلي چې ممکن په 2011 میلادي کال کې امریکا د خپلو ځواکونو شمیر کم نه کړي. هیواد د خپل لومړي مغټ سلیک د کابینې د تیر ورځې غونډې ته ځانګړې کړې چې پکې جاپان ته د ولسمشر کرزي په روسي سفر بحث وشو. ورسپاڼې لیکلې چې د کابینې غړو ته ښاغلي کرزي د سفر او له جاپاني مشرانو سره یې د لید کاته پایلې ګټورې وبللې او هغه یې تایید کړې. ورسپاڼې په خپله سرمقاله کې د ملګرو ملتونو په وروستۍ پرېکړې بحث کړی چې له مخې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله د دغه سازمان یو شمېر بهرني کارکوونکي له هیواده ویستلې کېږي. ورسپاڼې په دوام کې په دې پرېکړې حیرانتیا څرګنده کړې او پوښتلې ده چې آیا د افغانستان امنیتي وضع دومره خرابه ده چې ملګر ملتونه خپل نازولې کارکوونکي وباسي؟ ورسپاڼې دا هم لیکلي چې په دغه حساس پړاو کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه هم په ملي او هم په نړیواله کچه شکونه او اندېښنې راټوکوي، ځکه په دې پړاو کې په افغانستان کې د سولې، امنیت او د نظام د پیاوړي کولو لپاره د ملګرو ملتونو مرستې خورا ضروري دي. سرنوشت بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو په اړه د امریکایي چارواکو په څرګندونو کې تضاد ته کتنه کړې او لیکلي چې دوی په دې برخه کې یوه خوله نه دي. ورسپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ د ځواکونو د کمولو پلان لا هم په خپل ځای بولي او وایي چې ټول له دې پلان سره موافق دي، خو د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان به د دې پلان د ځنډولو غوښتنه کوي. د ورسپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزیر هم له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو د ویستلو لپاره ټاکل شوې نیټه کوم ضرب الاجل نه بولي. ورسپاڼې په خپله سرمقاله کې یو ځل بیا په کابل کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې په مرکزونو کې له خلکو سره په کېدونکي ناسم چلند بحث کړی. ورسپاڼې د شویو شکایتونو پر بنسټ د دغو مرکزونو چارواکي په دې تورن کړی چې د رای ورکولو د کارتونو د ورکړې په مهال له پښتنو سره ناسم چلند کوي. افغانستان ټایمز بیا په خپله سرمقاله کې د افغان کډوالو ناوړه حالت جړلی دی او لیکلی دی چې د دوی د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره د عملي ګامونو پورته کولو ته اړتیا ده. ورسپاڼې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو او د کورنیو بېځایه شوو خلکو روان حالت د اندېښنې وړ بللی او لیکلی چې دولت باید له دوی سره د مرستې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ورسپاڼې افغان دولت په دې هم مکلف بللی چې په ایران او په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو له حقوقو دفاع وکړي او هغوی ته د بیرته ستنېدو امکانات برابر کړي. ورسپاڼې په خپل نننۍ کارتون کې بهرنیو اثارو په وړاندې او په تېره بیا د پاکستاني کلدارو په وړاندې د افغاني بیا انځور کړی چې په بېساري توګه لوړه شوی او په کې له چارواکو غوښتل شوی چې د حالت ته باید پام وکړي.
د پولیسو له اکاډمۍ څخه پرون لږ تر لږه 300 نوي افسران فارغان شول. د افسران د ملکي لیسو د 12 ټولګیو فارغان او د پولیسو په اکاډمۍ کې د شپږ میاشتې مسلکي کورسونو تر پای ته رسولو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دوی د فراغت په مراسمو کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند هم په دې ارتباط به نور معلومات له سیند نه واورو.
په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست جنرال منیر منګل وویل هیله ده چې د هیواد امنیتي ځواکونه د بهرنیو دوستانو په مرسته په لږه موده کې د دې جوګه شي چې د بهرنیانو له مرستو پرته د هیواد امنیت خوندي کړي. جنرال منګل وویل
در پیشروی ما انتخابات پارلمانی
زموږ په مخ کې پارلماني انتخابات پراته دي. د دې ترڅنګ د کابل په کانفرنس کې طرح کیږي چې یو لړ مسؤلیتونه به په مستقیمه توګه د پولیسو په غاړه شي. په اوسنی حال کې زموږ پولیس کولای شي چې د جنایتکارو مخه ونیسي او هڅې روانې دي چې دا ځواک نور هم پیاوړی شي.
دا افسران د هیواد د ملکی لیسو له 12 ټولګي فارغان وو او له دې وروسته به د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو د عامه نظم په لیکو کې له نورو امنیتي ځواکونو سره لازم مرستې وکړي. د افغانستان د پولیسو له اکاډمۍ سره د جرمني هیواد تاریخي اړیکې لري او له 1980 میلادي کال راهیسې یې په هر پړاو کې له دې اکاډمۍ سره تخنیکي او مسلکي مرستې کړي دي. د جرمني د پوځونو یو تن مسؤول افسر بدروم ویلزنګ یو ځل بیا ژمنه وکړه چې له یادې اکاډمۍ سره به د دوی مرستې جاري وسي.
موږ له 2002 میلادي کال راهیسې د افغان پولیسو سره د مرستو نوی پړاو پیل کړی. غواړو په اکاډمۍ کې د جرمني د متخصصینو شمیر 150 تنو ته ورسوو او په پام کې لرو چې په نږدې راتلونکي کې د پولیسو د افسرانو عالي کورس هم پرانیزو چې د ولایتونو پولیس هم پکې وروزل شي.
د افغانستان د پولیسو اکاډمۍ له نن څخه 15 کاله د مخه جوړه شوې ده چې په دې موده کې ترې د پولیسو په مختلفو برخو کې په لسګونو زره مسلکي پولیسان فارغ شوي دي.
بیا هم په همدې تقریبا په همدې مسله کې رپورټ لرو د لوړو زده کړو په ارتباط. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د دغه وزارت په ادارو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا لپاره نوي پروګرامونه پیلوي. د لوړو زده کړو د وزارت چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې دغه پروګرامونو له پیلېدو سره به د پوهنتونونو د ادارو په کارونو کې شفافیت رامنځته شي. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ د دغه نوي پروګرام د زده کړې لپاره د پوهنتونونو یو شمېر کارکونکو ته د ورځنۍ ورکشاپ پیل کړ. دغه ورکشاپ ته د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمنو راغلی وو او د کار له جریانې رپورټ وړاندې کوي.
په افغانستان کې سره لدې چې د لوړ زده کړو د دولتي او خصوصي موسسو شمیر زیات شوی خو د لوړ زده کړو د کیفیت په اړه شکایتونه موجود دي چې چارواکي وایي په دې برخه کې بیلابیل پروګرامونه په پام کې لري. د لوړ زده کړو وزارت وایي چې د دغه وزارت د ادارو او د پوهنتونونو د چارو د څارنې او ارزونې په هدف یې د معلوماتي ټکنالوژۍ یو نوی پروګرام بشپړ کړی چې په لومړي پړاو کې به یوازې په مرکز کې پلی شي. د لوړ زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ د همدغه نوي پروګرام د زده کړې لپاره د پوهنتونونو یو شمېر کارکونکو ته یو دوه ورځنی ورکشاپ پیل کړ. د دغه وزارت مرستیال عثمان بابوري له خبریالانو سره په خبرو کې تمه وښودله چې په اداري او علمي کارونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ نه ګټه اخیستل به د ادارې له شفافیت سره مرسته وکړي.
مونږ هلې ځلې کوو چې انشاءالله د اداره له مختلفو اړخونو څخه خبسي. یو دا آی ټی دی او په خاص توګه د سیستم معلوماتي او د ایچ ای ام ای اس دی چې مونږ هغه باید تدوین وکړو. مونږ په دا تاسو ویلای شم چې انشاءالله په تطبیق د سیستم زمونږ اداره په پوهنتونونو کې کارایي درکېږي، مسؤلیت پیدا کېږي، له جال او جالکاری څخه دغه مخنیوي کېږي.
د بابوري پوینا د معلوماتي ټکنالوژي د دې نوي پروګرام په وسیله به د لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونو پورې مربوط معلومات او ارقام خوندي ساتل کیږي. هغه څه چې اوس ورسره ستونزې لري هغه ویل دا پروګرام به لومړی په کابل کې په خپل د وزارت په ادارو او څلورو پوهنتونونو کې پیل شي او په دوو کلونو کې به ځینو ولایتو پوهنتونونو ته هم وغځول شي. خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې په خپلو اداري او علمي کارونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ نه د پوره ګټه اخیستنې لپاره تیز انټرنیټ ته اړتیا ده، هغه څه چې اوس په اکثرو سیمو کې نشته. د ښاغلي بابوري په وینا اوس مهال د افغانستان د لوړو زده کړو په څلورویشتو دولتي موسسو کې نیمایي هغه د انټرنیټ اسانتیاوې لري. دی وایي موږ نه باید یوازې عمومي تحصیلي معلومات، بشري قوه او د استادانو فعالیت وړاندې کړو، بلکې علمي معلوماتو ته د خپلو پوهنتونونو او درسي ټولګیو لاسرسي ته هم زمینه برابره کړو. له نیکمرغه همدا اوس موږ په 200 پوهنتونونو کې په 40 میگا بایټ سرعت سره انټرنیټ لرو. انټرنیټ په حقیقت کې زموږ د دې پروګرام د پلي کېدو زمینه مساعدوي. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې سربیره پر دولتي پوهنتونونو د لوړو زده کړو شاوخوا 10 خصوصي موسسې هم فعال شوې دي. ځینې کارپوهان وایي که څه هم د کمیت له پلوه د لوړو زده کړو موسسې ډېرې شوې دي خو په اکثرو دغو موسسو کې اوس هم زوړ درسي نصاب او تدریسي سیستم عملي کیږي. خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې د کیفیت له پلوه هم پرمختګ شوی دی او په دې برخه کې بیلابیل پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
او بیا هم په افغانستان کې د تعلیمي پروګرامونو په ارتباط یو رپورت لرو. په فرا کې د شوسو لپاره یو روزنیز پروګرام پیل سوی دی. دغه پروګرام په ترڅ کې به شوسو ته د انتخاباتو په ارتباط معلومات ورکول کیږي چې دوی څنګه کولای شي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې ارتباط له فرا رپورت لري.
د ودان افغانستان موسسی او د چارواکي قاضي لودین وایي چې د دغه پروسې اصلي مخده ترڅو ښځې د ټاکنو په اړه معلومات پیدا کړي او په ټول ټاکنو کې د ګډون لپاره وهڅول شي. نوموړی زیاتوي،
موږ دغه پروګرام دوامدار دی، چون دغه دوه ورځنی ورکشاپ د دوی د آگاهۍ په خاطر دی چې دوی باید څه وکړي. دوی بیا خپلو کلو ته ځي، د خپلو کورونو نه شروع کوي، د خپلو قریو نه شروع کوي او په هره قریه کې، په هره کوڅه کې او په هر محله کې به دوی خپل کار کوي. دغه پروژه تر دوه نیمو میاشتو پورې ده او منګه په دغه دوه نیمو میاشتو پروژه کې منګه امیدوار یو چې ځکه زمنګه دغه خويندې چې دلته نن راغلي دي د ډېری فعال او اکټیف خلک، نو دوی به وکولای شي چې په دغه دوه نیمو میاشتو کې ډیرو خلکو ته آگاهي ورکړي.
له بلې خوا هغه ښځې چې په دغه پروګرام کې شامل دي هم خوشې برېشي او وایي چې د دې لارې دوی کولای شي ښځو ته د هغوی د رایې د ورکولو حق ور وپېژني. د دغه پروګرام یو ګډونواله په دې اړه داسې وایي:
زما نوم زبیده ده، د شمالګا د کلي اوسېدونکی یم. موږ راغلي د انتخاباتو دپاره دلته. موږ یو دغه ورکشاپ لرو چې موږ باید د کلي خلکو ته بیا دا اګر دغه وړاندې کړو، ورته وشوي چې څه رقم خلکو ته رایه ورکړي، څه رقم دوی موږ سره همکاري وکړي، کاندید ته رایه ورکړي.
د اړوند کارپوهانو په وینا، که څه هم د دغه شان پروګرامونو او پروسو پلي کول د ټاکنو په اړوند ښځو معلومات زیاتولی شي، خو په دې برخه کې دا ډېر یو وړوکی کار دی. د دوی په وینا، د ټاکنو په اړوند د عامه پوهاوي د پروسې د ګړندي کولو لپاره باید دولت او نور نهادونه د نورو لارو څخه هم کار واخلي او باید خلکو ته د رسنیو، ملا امامانو او نور بارسوخمچان لخوا هم د ټاکنو په اړه تبلیغ ترسره شي.
له فرام د احمد شافت رات رپورټ اورید. سات د سهار لس بجې او شپږ ویشت دقیقې د پښتو خبرونه تر یو لسو بجو ده. وروسته به په خبرونه کې دوه پروګرامونه درته وړاندې سي: د خشونت میراث او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
ازادي رادیو ستاسو خپل رادیو، ستاسو خپل ژغ. زموږ ویب سایټ ته ورسی د ازادي رادیو هر پروګرام که غواړئ لسره واورئ او یا مطالب په لیکلي بڼه ترلاسه کړئ، د ازادي رادیو پر ویب سایټ شته. د ازادي رادیو د ویب سایټ ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
د خشونت میراث جوړونکې صالحه اسقزه خالقی.
درنو اوریدونکو، د خشونت د میراث په تیر پروګرام کې مو هغو خشونتونو ته چې افغان ماشومان ورسره مخامخ دي کتنه وکړه. د عواملو، عواقبو او ماشومانو په وړاندې د خشونت د مخنیوي لارې چارې مو ولټولې. د نن ورځې په پروګرام کې د افغان ښځو پر وضع او هغو خشونتونو ته کتنه کوو چې افغان میرمنې ورسره مخامخ دي. لومړی راځئ چې د څو میرمنو غږونه واورو.
لور مې واده کړی نه ده، ورکړی مې ده، دیالس کلنه دغه سکل سوالس کلنه مې کېږي. نو نه یتیمه ده، پلار نه لري، ترې ورکړی ده، اوخه ورکړی دي، په بنه مې ورکړی وه، نه ورور خبرو، نه قوم خبرو، ټول را سره خفه شو. که دیا سړی ته مه ورکوه، بله لور مې ورکړی ده. سړی اولاد نه لرل، د لور هم ظلم هم نه و، خو بیا نصیب قسمت ورم کړه. جلۍ نه هم پوښتنه کړې نه وه. جلۍ دغه یو کال کې کوژده هم ورته وکړه په ډېرو مشکلات باندې. نور خو بیا د هغې نه ویل که کوژده هم کوئ، که هر څه کوئ، نو زه مې وخت ته ګورم. دا سړی زه نه قبلومه، تاسو زه ورکړې وم، تاسو د پیسو مخه ولیدله او زه هم دې سړي ته ورکړم. او دا سړی به زبان هم ده، زه وړه جلۍ ما پردي مزدوري به راته ښه وه او نه مې دا مېړه ښه و. نو دغه زلمی ورور نه و، دا یو پنځلس کلن ده، خو دون اصاب نه لري، دوه دی پلاستیکونه خرڅ، یو درې کلن ده. نو اوس راغلی دغه موږ ته ویلیم، نو د حقوق بشر ته راغلی، پوښتنه ویل کارتۍ سې ته لاړ شي، په پوښتنه دغلته راغلم. اوس زه راغلی که دا جلۍ
نو دې یاد دې سړی ته ورکی یا دې ماته راکی یا دې بندي خانه ته واچي او څنګه دې سینما بار څنګه دا نو د دوه میاشتې ماته نه خې څخه کد پیسو خبره ده دې رشوت خبره ده ځکه نه لارم کومه رشوت غوړی پیسې غوړی دا کو کو زنه نشي څه سره هغه ته یو شل کله دې شل کله کای ته واته کای منځور صبر شي پرم مریض ما کند خدای ما
زیبه هلم تکاول ما ته پکې را پسره خسته تمانچې را پسره خسته امدا دې منغ خپل سړی څلور لورګانې مې دي دغه شپه کاله د دل الله سما دې وسپنه نیو.